د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ امر کړی چې له راتلونکي اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبې د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګوه. ټرمپ په خپل نوموړي دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و. ټرمپ په دې فرمان کې ویلي دي ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره د اقدام کړی دی. د افغانستان سربیره د ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی ګینا، ارتیا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو په سفر بندیز لګول شوی دی. تمه ده دا بندیز د جون په نهمه د امریکا په وخت 12 بجې عملي شي. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ورته یو فرمان صادر کړی و چې له مخې تر ډیره د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې د عراق، سوریې، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول شوی و. نن پنځمبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو لوی رکن بلل کېږي. حاجیان پکې د عرفات غونډې او شاوخوا دښتو کې راټولېږي او ټول ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. پر عرفات درېدل د حج مهم رکن دی او کله شا پاتې شي په دې معنی چې د حج یو مهم رکن ترې پاتې شو، نو ځکه حاجیان عرفې ته د رسېدو هڅې کوي. حاجیان له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. کال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نږدې یو نیم مسلمانان د حج ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وایي د حج د مراسمو لپاره 13 حاجیان له افغانستان ورغلي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکو پاتوشونی په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. یوناما پرون چهارشنبې د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپلې فیسبوک پاڼې د چاپیریال ساتنې په موخه د پلاستیکي کڅوړو د مصرف پر مخنیوي تاکید کړی دی. نن پنځشنبې د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلي دي هر کال په نړۍ کې څه باندې 400 میلیونه پلاستیکي کڅوړې تولیدیږي چې سمې نیمایي د یو ځل مصرف لپاره ډیزاین شوې دي. د دې سازمان په خبره تخمین کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې سیندونو او وړو رودونو ته اچول کیږي. او د فارس خلیج د همکارۍ شورا د افغانستان له اوسنۍ واکمنو غوښتي دي چې د ښځو د زده کړو او کار حقونه خوندي او له زیانمنو ډلو ملاتړ وکړي. دغه شورا د وزیرانو د 1/3 ناستې وروسته چې په کویټ کې جوړه شوې وه په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو نجونو ته د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. نږدې 4 کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو نجونې له زده کړې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د خلیج هیوادونو په بیان کې د اقلیتونو د حقونو پر ملاتړ هم تاکید چوي دي. د خلیج فارس هیوادونه له هغې ډلې عربي متحده عربي امارات، بحرین، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت وړ مورز ناسته درلوده چې د بحث اجنډای په سیمه کې امنیتي او بشر دوستانه مسایل وه. د دې هیوادونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم ټینګار شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هلی میو منی درنو زده کوونکو هله دا چی روغ او جوړ اوسی او خپل متر د محله په خیره د سوالی وی درنو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوسته تاسو ټول ته شرح لاس دویم هله دا چین ورځ هم را سره د لوست را خلنی شي بو ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي. درنو زده کوونکو د طلبه تر پدی هله چی د تیر لوست کورونی کارونه مو تر سره کړی وي زده کړی بو وی تر سونه ورځ د درس تکړه ته چمتو اوسی. نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او د هغه اړیکې د پروډوسر دی چې لسم لواز دروشتمه او څلورشتمه پاڼه ده. تاسو هم لزان سره د تل په څیر قلم او کتابچه ولرئ، نوټ واخلئ تر څو وکولی سي په اسانۍ سره په دغه موضوع باندې وپوهیږئ او زده کړئ. نو راته خپل د نن ورځې درس پیلوو چې موضوع مو د پخوانی افغانستان او د هغه اړیکې دي د پردیو هیوادونو یا د پردیو امپراتوریانو سره. نورازو نن موږ په دې درس کې درې نورې امپراتورانی پیژنو چې هغه اخامنچیان، یونانیان او موریایان دي. دا چې دا څه ډول امپراتوري وه، څه وخت منځته راغله، څه وخت یې بنسټ کېښودل سو او کوم ټولواک یا واکمنان یې درلوده، په دې موضوع باندې به بحث وکړو او وپوهیږو. د زیږدې څخه د مخه په شپږمه پیړۍ کې د لرغوني افغانستان په محدوده کې یو واحده سیاسي واکمني نه وه. یعنې په شپږمه پیړۍ کې د زیږدیز کال څخه وړاندې په پخواني افغانستان کې یو داس یو حکومت، داسې یو واکمني شتون نه درلود چې هغه د ټول افغانستان تر لاک او تر واک لاندې ولري. یعنې داسې یو حکومت چې هغه د ټول افغانستان په واک کې ولري، هغه د په ټول افغانستان باندې واکمن اوسي، داسې یو حکومت، داسې یو سیاسي واکمني عمل موجود نه و. هغه څه چې موجود و هغه په هر ګوټ کې خپلواک او محلي حکومتونه و. مثلا د افغانستان په لویدیځه برخه کې به یو ډول امپراتوري و، په یو واکمني و، په د افغانستان په ختیځ کې بل ډول واکمني شروع. هر څه یعنی هر برخه کې د افغانستان په هر ګوټ کې محلي حکومتونه او خپلواک سیاسي واکمني هغه مهال حاکمیت درلود. نو همدا مهال کې د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ کېښودل سو. دا امپراتوري د پارس په تاریخ کې د هخامنچیانو په نامه یادیږي چې د دغه امپراتوري بنسټ د کوروش په واسطه ایښودل شوی دی. کوروش د مادانو د کورنۍ اخرنۍ لمسی دی چې دی په د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې دغه امپراتوري د هخامنچیانو په نامه یادیږي. دا څو د هخامنچیانو د امپراتوري اړوند دا چې هخامنچیان امپراتوري څه ډول امپراتوري وه. د کوروش تر قومندانۍ لاندې لشکرو د زیږدي څخه د مخه په 1540 کال کې د افغانستان ځینې شمالي سیمې تر یو ډېرې لنډې مودې پورې تر خپل واکمنۍ لاندې راوسته، چې بیا دا د کوروش هغه واک و چې دی د افغانستان فقط ځینې شمالي برخې د خپلې واکمنۍ لاندې فقط د یو څو مودې دپاره، د یو ډېر لنډ وخت لپاره هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راوسته، چې د هغه څخه بیا وروسته د ده زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. کمبوجیا د کوروش زوی و. د هغه چې کله کمبوجیا واک ته رسېږي نو هغه چې دی خپله ده د کوروش د مړینې یا د هغه د وژل کېدو څخه وروسته واک ته رسېږي، نو دی په دغه وخت کې د پارس د لویدیځو پولو ته دی زیاته پاملرنه کوي یا زیات پام کوي تر څو هغه سیمې یا هغه پولې تر خپلې ولکې لاندې راولي، په هغه باندې حکومت وکړي یا هغه تر خپل واک لاندې راولي. دی د مصري فرعون سره هم جګړه کوي. د مصري فرعونانو سره د فرعون سره چې کله دی جنګ کوي نو په دغه وخت کې هغو ته ماته ورکوي، هغه سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او هغه سیمې خپلې کوي. چې نوموړی بیا همدغه کمبوجیا چې کله بیرته پارس ته ستنېږي یا بیرته د پارس ته ځي نو پر لاره باندې هغه مړ کېږي. چې د ده د مړینې څخه وروسته داسې ډېر نور کسان دي چې هغه د هخامنچیانو په امپراتوري کې واک ته رسېږي، خو هغه ډېر مشهور او نامتو واکمنان یا ټولواکان یې هغه لومړی داریوش دي، خاشیار و، دویم داریوش او دویم اردشیر و، چې دا د دغه امپراتوري ډېر نامتو او مشهور کسان و، یا هغه کسان و چې واک ته ورسېدل دل ډیر نامتو مشهور واکمنان یې و. د هخامنچیانو دغه د امپراتوري بنسټ چې د کومه وخته کېښودل شوی و تر 324 کال پورې دوام درلود. همدغه په 324 کال کې دغه امپراتوري د مقدوني سکندر لخوا له منځه وړل کیږي. یعنی دغه امپراتوري نوره په 324 کال کې ختمیږي، مقدوني سکندر واک ته رسېږي. کله چې مقدوني سکندر دغه امپراتوري له منځه وړي نو بیا دلته یو بل امپراتوري یا یو بل واکمني شروع کیږي چې هغه د یونانیانو په نامه یادیږي. په دغه امپراتوري کې کله چې مقدوني سکندر له ولاړیږي د هخامنچیانو امپراتوري د منځه وړي، نو دوی بیل زند د میلاد څخه د مخه په 310 کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي، پر پخوانی افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا هغه د افغانستان د نیولو لپاره هرات، کابل، کندهار او د پغمان لارې قفقاز سکندری یعنی بګرام ته ځي. وروسته بیا د افغانستان شمالي سیمو ته رسیږي او هلته دای خانم د شهر بنسټ ایږدي. دغه دای خانم کوم شهر چې دی هغه د مقدوني سکندر لخوا بنسټ ایښودل شوی دی. د شمالي سیمو د تصفیه څخه وروسته نه کله چې د شمالي سیمې ته ولاړ سي هغه ځای تصفیه کې هغه ځای تر واک لاندې راولي دغه څخه وروسته دی د نورستان او کونړ د لارې څخه چترال ته ځي. سکندر د یوسفزي سره جنګ کوي چې په هغه جګړه کې د دب شټپې کېږي چې د سکندر لشکریان یا هغه کوم لشکر چې دی په مکمل پنځه کاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې جنګیږي او د هرې سیمې د نیولو یا واک ته رسېدو لپاره جګړه کوي. سکندر چې کله بیرته یونان ته ځي پر دغه مهال د سند د سنت د سند لارې د مقدونیه پر لور باندې هم ځي چې د لارې په اوږدو کې بیا دی د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او مړ کیږي چې د ده د امپراتوري یا د واکمنۍ د پای ته رسېدو سره سم موریان واک ته رسېږي. کله چې د یونانیانو امپراتوري ختمیږي یا د ختمېدو جریان کې وي نو دغه وخت کې هغه لکه څرنګه چې سکندر پر لارې مړ کیږي هغه په مرض باندې اخته کیږي نو په 323 کال کې چې دی وژل کیږي د مړ کیږي د سکندر څخه وروسته بیا دغه امپراتوري چې ده د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ وشل کیږي. دلته نو ځینې ګډوډۍ ځینې بې نظمۍ په دغه امپراتوري کې رامنځته کیږي چې د هند د موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندرا ګپتا نومیږي د دغه فرصت څخه ګټه اخلي راځي د افغانستان بیا هم پر افغانستان باندې یرغل کوي او د افغانستان یوه برخه ترلاسه کوي چې په دې وخت کې هغه کومې ګډوډۍ چې دي د یونانیانو په امپراتوري کې چې کومې ګډوډۍ وي هغه د په ګټه تمامیږي نو همداری چې موریان واک ته رسیږي او واک دوی اخلي. د هغوی واکمنۍ هم د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر وخه پورې دوام کوي چې دا هغه د افغانستان درې امپراتوریانې وې هخامنشیان یونانیان او موریایان. دغه کورنۍ مو لوستلې دغه امپراتوریانې چې دا امپراتوریانې هغه مهال رامنځته سوې چې کله په افغانستان کې یو واحده یا یو واحد واکمنۍ یا امپراتوري شتون نه درلود. د افغانستان په هر ګوټ کې جلا جلا حکومتونه او خپلواک حکومتونه او محلي حکومتونه چې دا د افغانستان په زیان کې وو نو په دې وخت کې د مادانه د کورنۍ هغه وروستنی لمسی کوروش پوسته د یوې امپراتوري بنسټ د افغانستان په لویدیځه برخه کې ایشتي. کله چې د افغانستان په لویدیځه برخه کې کومه امپراتوري رامنځته کیږي هغه امپراتوري د هخامنشیانو په نام یادیږي چې دغه هخامنشیان د هخامنشیانو لومړنی واکمن چې هغه همدغه کوروش دی چې د دې امپراتوري بنسټ ایشتي. د افغانستان ځینې شمالي سیمې نیسي تر لنډې مودې پورې یعنی ډېر کم وخت لپاره د افغانستان ځینې شمالي سیمې په واک کې راولي چې بیا د څخه وروسته دی وژل کیږي او د هغه زوی کمبوجیا واک ته رسیږي. کمبوجیا هم د پارس لویدیځو برخه ته پاملرنه ډیره ده هڅه کوي چې د پارس لویدیځې پولې دی تر خپل واک لاندې راولي. دی بیا د مصري فرعون سره جنګیږي هغه ته ماته ورکوي کومې سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپل واک لاندې راولي چې بیا دی چې کله پارس ته ستنیږي یا بیرته پارس ته ځي دی پر لارې باندې مړ کیږي. د هخامنشیانو زیات کسان واک ته رسیږي په دغه امپراتوري کې چې د هغه ډیر مشهور واکمنان یا ټولواکي مو ویل چې هغه لومړی دریوش خشیرشاه دویم دریوش او دویم اردشیر وو. د هخامنشیانو امپراتوري هم د مقدوني سکندر لخوا په 321 کال کې د مین ته وړل کیږي. همدغه دی چې په 310 کال مخکې تر میلاده بیا هم مقدوني سکندر د افغانستان پر د افغانستان په برخ باندې حمله کوي په لرغونې افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا د افغانستان د نیولو لپاره د کندهار کابل هلمند او د پغمان د لارې څخه قفقاز سکندریه یعنی بګرام ته ځي. بیا هلته شمالي سیمو ته رسیږي په هغه ځای کې د خانوم د شربن سټیج دی او همدا د چې د یونانیانو واکمني یا د یونانیان امپراتوري منځته راځي. د شمالي سیمې چې کله دی ونیوله د شمالي سیمو څخه وروسته بیا د ختیځ خواته ځي هلته د نورستان کونړ د لارې چترال ته رسیږي. بیا د یوسفزي سره جګړه کوي او په دغه جګړې د سکندر کوم لشکر چې دی هغه 15 کاله په افغانستان کې جنګیږي د افغانستان په مختلفو برخو کې. سکندر هم چې کله برته یونان ته ستنیږي د هغه پر لارې د سند د سیند د لارې د مقدونیه په لور باندې چې کله دی وخوځید دی پر هغه لارې باندې د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او 323 کاله مخکې تر میلاده دی مړ کیږي د همدغه ناروغي په وجه چې د سکندر څخه وروسته دغه لوی امپراتوري بیا په هغه کې ګډوډي رامنځته کیږي او دغه امپراتوري بیا وشل کیږي. د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي. معلوم دره خبره ده چې کله چې یو واک یا یو امپراتوري یو لوی امپراتوري خصوصا په د خلکو په منځ کې یا دغه پوځي مشرانو په منځ کې ویشل کیږي، د دوی کومې دعواوې چې رامنځته کیږي حتما په دغه امپراتوري کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، چې بیا یو بله ډله راولړیږي د دغه فرصت څخه ګټه اخلي او غواړي چې هغه سیمې دی په خپل د دغه ګډوډي څخه کار واخلي، استفاده وکړي، دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي. نو کله چې دغه یوناني امپراتوري د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي، په دې وخت کې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندراګوپتا نومیږي، د دې د نورو پردیو په شان د لرغوني افغانستان هغه ډیره هغه یوه برخه تر لاس لاندې راولي، هغه خپل واک لاندې راولي، چې دغه هم د هغه مهال رامنځته کیږي چې کله په یوناني امپراتوري کې ګډوډي وي، چې کله د افغانستان دوی یوه برخه ونیوله د هغوی واکمني هم شروع کیږي، چې دلته بیا د موریانو امپراتوري شروع کیږي او دغه لړۍ مخته ځي. د هغوی واکمني هم د یونان باختري خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر مهاله پورې دغه امپراتوري چې وه دا دوام لري، دغه واکمني تر هماغه مهاله پورې دوام درلود. چې دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس موږ د هخامنشیانو یونانیانو او موریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. هر امپراتوري مو جلا جلا وویله او سره ومو پیژندل، ډېر لنډ مختصر معلومات مو لاسته راوړل. خو په راتلونکي درسونو کې د دې موضوعاتو یادونه بیا ځلې هم کیږي او په تفسیر سره موږ وایو. دا ترتیب مهم ویل چې کله هخامنشیانو کورنۍ له منځه ځي یا دغه امپراتوري د منځه ځي، بیا د یونانیان امپراتوري رامنځته کیږي، چې د یونانیان د امپراتوري د له منځه تلو سره سم بیا موریایان امپراتوري رامنځته کیږي، چې دغه لړۍ همداسې دوام لري. موږ د افغانستان دغه درې نورې امپراتوریانې د نن ورځې په درس کې وه، لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې موږ د افغانستان د اساطري تاریخ درې کورنۍ ویلي وه، نن مو د افغانستان او د هغه د پردوی سره د هغه اړیکې ویل، چې دلته زیاتره موضوعات د هخامنشیانو یونانیانو او موریایانو د امپراتوري اړوند وه. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو تاسې بیا هم کورنۍ دنده لرئ، کورنۍ دنده د تل په څیر بیا هم درو پوښتنو ته جواب ورکول دي. د هخامنشیانو په اړه څه پوهیږي؟ په دې سوال کې به تاسې د هخامنشیانو د امپراتوري اړوند معلومات زده کوئ. دا چې هخامنشیان څه ډول کورنۍ وه، څه ډول امپراتوري وه، څه وخت رامنځته شوه، څه وخت پای ته ورسېده او کوم واکمنان یې درلوده. ورپسې یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته ورسېدل. د هخامنشیانو د لړۍ څخه وروسته موږ د یونانیانو امپراتوري ویل، چې په دې امپراتوري کې دغه یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته راځي او څه ډول تر لاسه کوي. ورپسې هم د هند موریان و، چې د هند موریانو په هکله تاسې څه پوهیږئ؟ په دغه درس کې په دغه د نن ورځې په لوست کې موږ دغه درو سرو پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. مخکې تر مخکې تاسې هڅه وکړئ چې څو څو ځلې درس ته غوږ ونیسئ او د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو دغه درې سره پوښتنې ستاسې سره مرسته کوي، تر څو د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهیږئ. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درس پورې تاسې په مهربانه او ډېر سپارم شه وخت ولرې شه چرې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني درنو زده کوونکو. هیله د چیروغ او جوړوسی او د صحت جامې بوم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نه شي بوره سره ملتیا وکي او زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسې هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسې نوټ واخلي، تر څو وروسته وکولای سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسې زده کړي. زموږ او ستاسې تېر لوست چې و هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په هکله و، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا مخبریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې په تېر لوست کې معلومات لاسته راوړه، او د لوست په پای کې موږ او تاسې کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې تر څنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې تر څنګ دا هم وه چې تاسې خپل تېر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وې چې د اسلام در تک پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وو؟ د هغه اتیانو نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وو. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسې په تېر لوست باندې سرښه خلاص شوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسې چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپل اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ و. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه و چې یو څلوېشتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمنی کوله، او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمنی پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغه پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیا بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1399 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلې دي، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1390 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دوی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1350 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لېږدوي. خو عباسي خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوذ څخه ویره درلوده، بل اخره بیا هغه هم په 1310 زیږدیز قمری کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کرور ته، چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و، چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی، دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده، او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې.
دی چې وو د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوه شاعر هم وو، او داسې ویل کیږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د میانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو، او دوی یو سرویشتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کاوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته شوی وو، چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا شوی دی، او د زید یا د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول شوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام تک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلې دي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو، نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه درست پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درست پوښتنو ځوابونه تاسو زده کی تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کی. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کی. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نور چې تاسو اخیستی دي هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اولو دوهم درسونو پوه نه سئ هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د امویزت پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي، او ولې دغه پاڅونونه ملاتړ دي دوی؟ د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کړور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کې په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سي او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرح لاس وایم. هیله دا چې نن هم د لوست را خره نشي بور سره مل اوسي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه مخکې د دوران په حق له، او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي درامسته کېدل په برخه کې د بریالي سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښ لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله خپل تاج پر خپل سر باندې نه شو، د تشریفات نه خوشېدل، همیشه به لونګي تړل او د سمګي پر مخ باندې کېناسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د سولې شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سوله خوشېده او د سولې لپاره مختتلی، نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه په سولیز ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ لارې چلن کوه په سیاسي چارو کې. سره لدی چې د هدف یا اراده چې و هغه د خاورې پراخوالی وو، او د خاورې د پراخوالی هوډ درلودي، مګر بیا هم د وینو د تویول څخه ډډه کول او وینو تویول ولې نه خوشېدل. د شو او نیکو اخلاقو لامره دی چې د شا او ډیر ش او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکړي، او د احمد شاه بابا په نامه باندې یادې دي. بلاخره احمد شاه بابا د شپږوشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغي له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې، چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق لوه.
دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه؟ تیمورشاه په 1120 هجري لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1129 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورې ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترسو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل شار ته ټول هغه وړونه چې د درلوده هغه وړونه د کابل شار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله هم په 1129 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په 1129 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو په پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو با نفوذ خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنې همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت ته رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخور او با نفوذ خلک په دې مهال کې خفه سو د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه مخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د لون کیږي. ورسته تر څارنې لاندې د کابل شار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته د دغه څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د شکلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته. چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توطیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لار اچول کېږي، او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق، او د بله اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي. د دې تر څنګ د شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، چې شاه محمود د ځواکونو له خوا هغه د ماتې سره مخ مخکیږي، او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته راننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیال و، یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي، چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه، چې دوی لومړی غواړي د سدوزي ترمنځ یا دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزي ترمنځ سیالي حکومت سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته، او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي، او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه، د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي، توتیې په لاره واچوي، او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي، او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لاره ځي، نو په لارې کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي، هغه ړون کیږي، او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنگیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو له خوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي، نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ترانه نو ځین، یعنی کله چې دوی په کابل په بالا حصار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماتې ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتونون په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمېږي، او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بل حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي، او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنوز د کومونکو دا وو زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګ د ځینو نورو واکمنۍ په حق باندې وپوهیدلو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شر اغلاست وایم، په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي ور سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو تیره ورځ د نور د مختلفو هیوادونو د تمدنونو په حق معلومات لاسته راوړل، د هر هیواد تمدن مو وپیژندې، د چې هغه تمدن څه ډول چیرې او د کسانو له خوا رامنځته کیږي او بنسټ ایښودل کیږي او خپل هیئت څه ډول یو تمدن په دې حق له موږ معلومات لاسته راوړل. نن ورځ راځو د هند تمدن سره آشنایي پیدا کوو او تر څنګ یې د چین تمدن هم پیژنو. نو د نن ورځ لومړنی موضوع مو د هند تمدن په حق لده. راځو خپل درس پیلو. هند په آسیا کې د تمدن د پیدایش د لرغونو مرکزونو څخه ګڼل کیږي، چې هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپل غیږ کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي. یعنی د هند سیمه داسې یوه سیمه ده چې هلته ډېر مدنیتونه منځته راغلي دي، ډېر علوم او مذهبونه روزل شوي دي او د ډېرو پخوانیو لرغونو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. 1500 کاله مخکې تر زیږدیز وړاندې آریایان هند ته کډواله سول او د وی دی اقوام یی چې د پرمختللې تمدن درلودونکو وه هغه د ځان تابع کړل. یعنی کله چې دوی هند ته راورسیدل او په هند کې دوی خپل ژوند شروع کړ، نو د دراویدی قومونه دغه مال چې په هند کې شتون درلوده او هغه پرمختللې تمدن درلودي، دغه آریایانو دغه خلک تر خپل تابع د ځان تابع کړل او آریایانو هند ته بیا د راتک څخه ورسته د کاست یا طبقاتي سیستم رامنځته کړي چې مثلا طبقه جوړ کړلې او دغه ویش یا دغه طبقاتي سیستم چې ډیره مست کړی و د څلور طبقې درلودې، چې یو یې د روحانيانو طبقه و، بلې د جګړمارانو طبقه و، درېمه یې سوداګر او د کروندګرو طبقه و، څلورم یې هم د کارګرانو طبقه و. چې د روحانيانو طبقه ته برهما ویل، د جګړمارانو طبقه ته کشتاتریان او د سوداګریز سوداګر او کروندګرو ته به ويستا او ترڅنګ کارګرانو ته سودرا ویل. د هغه څلورې طبقې دي چې آریایانو په هند کې دغه طبقې رامنځته کړلې او دغه طبقاتي سیستم یې جوړ کړی. آریایانو په هند کې واحده واکمنۍ رامنځته نه کړه. یعنی کله چې دوی هند راورسېدل، دوی په هند کې یوه داسې واکمنۍ چې هغه د ټول هند سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو مرکزي واکمنۍ رامنځته نه کړه. هرې قبیلې د ځان لپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړی و او په هغه کې میشتول، چې بیا په پایله کې دغه مرکزي واکمنۍ نشتون بهرنیانو ته دا زمینه برابره کړه چې پر هند باندې حمله وکړي. هخامنشي واکمن داریوش هم د هند شمال طرف فتح کوي، خو د سکندر په واسطه بیا د هخامنشیانو د منځتلو سره بیا د هند شمال د یونانیانو لاسته ورغلی او د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چندراګوپتا د یونانیانو په وړاندې پاڅون وکړ. یعنی کله چې هخامنشي واکمن داریوش د هند شمال سیمه نیسي، نو بیا کله چې سکندر د هخامنشیانو واکمنۍ د منځ وړي، په دې وخت کې د شمال دغه برخه چې د داریوش د واکمنۍ لاندې دیوه، دغه سیمه د یونانیانو په لاس کې ورزی او یونانیان پر هغه سیمه باندې واکمن کیږي، چې بیا د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چې چندراګوپتا نومېدی هغه راولړیږي او د یونانیانو پر ضد باندې پاتون کوي او د هغوی څخه هند نیسي. په لند وخت کې هم ځایي واکمنیانې یا هغه سیمه ییز واکمنۍ چې هغه مهال شتون درلودې هغه سره یو موټی کېږي او دوی یو قوي او ځواکمنه واکمني رامنځته کوي چې هغه واکمني یا هغه امپراتوري بیا د موریایانو په نامه یادیږي چې د دغې واکمنۍ د مشهور واکمنانو څخه یو هم اشوکا و چې دی د دغې واکمنۍ واکمن و او په تاریخ کې هم ډېر شهرت درلودې. د موریایانو څخه وروسته بیا په هند کې د ګپتا واکمنۍ منځته راغله چې څو پیړۍ بیا همهغه واکمنۍ دوام وکړي. همدا د دوی د امپراتوریانو یا د دوی د واکمنانو په حق لوي چې کومي واکمني په دغه سیمه کې یا کومي امپراتوریانو په دغه سیمه کې واکمن و. راځو د دین او عقیدې برخې ته. د تاریخي حقایق او د سیمې دینی عقایدو په نظر کې نیول سره د یو الله جل جلاله عبادت کول د انسانانو په دینی تاریخ کې یو ډیر مهم اصل دی چې د خدای جل جلاله څخه پرته د نورو شانو عبادت کول او د سیمې لارې څخه انحراف او دغه یو ډول بیلاری ده چې د همدغه انحراف پر بنسټ باندې د آریانو مهاجرت څخه مخکې په هند کې د حیواناتو او طبیعت منځنې کوله چې دوی د ځان لپاره لوی او غټ خدایان درلودل. د اور د خدای په نامه او همدارنګ د باران خدای چې اګنی د اور خدای وو او اندیرای هم د باران خدای وو. په لرغونی هند کې ډیر مختلف دینونه رامنځته شوي دي چې دا غو څخه یو هم برهمن وو. برهمن دین دولت د خدایي مقام ورکوي، یعنی هغه کس چې په دولت کې لوړ پوړی وو یا ډیر ځواکمن وو هغه به دوی د خدایي مقام هغه ته ورکوه او پاچاهي هم سپیڅلی بلی. پشپژم مخزیج د پیړۍ کې بیا په هند کې د بودا دین منځته راغلی او دغه دین هم د اشرافو د ملاتړ څخه برخمن سو او ډیره پراختیا یې وکړه، ډیر پرمختګ یې وکړ. د علومو د علم، هنر او د معماری په برخه کې هم د هند خلکو ډیر پرمختګ کړی وو، خصوصا په ریاضي او طبابت کې ډیر پرمختګ کړی وو. د یو څخه تر نو پورې عدد، اشاریه سیستم او داسې نور هم هندوانو رامنځته کړی دي یا د هندیانو په واسطه رامنځته شوی دي. هندیانو د اړتیا د مخې بیا جشن او د قرباني ورځې ټاکلې وې. د همدغه عمل بیا دوی نجوم ته ډیر پام اړولی وو. په لرغوني هند کې هنر او معماری هم پراختیا کړې وه. د بودایي دین د پراختیا سره سم، یعنی په دغه هیواد کې چې کله بودایي دین رامنځته کیږي او بیا دغه بودایي دین پرمختګ کوي، په دغه وخت کې د هند په سیمه کې یا په هند کې ډیر شمیر عبادت ځایونه هم جوړیږي چې هلته دوی خپل بوتان جدي او دوی د خپل بوتان عبادت کوي. سربیره پر دې د واکمنانو لپاره ډیرې شایستې او غټي ماڼۍ هم جوړې شوې وي چې دغه پاتیشونو تر دې مهاله هم شتون لري او په هند کې د هند او معماری د پرمختګ نمایندګي کوي. د هندي هنرمندانو څخه یو هم د یو مهم کار د مجسمو جوړول و چې هغه د بودا او هندي خدایانو لپاره د لرګو او ډبرو څخه مجسمې جوړولې چې بیا د خلکو د خوا څخه د همدغه مجسمو عبادت کړي. دا زموږ استاد معلومات و د هند تمدن په حق له د هند تمدن په حق له پوهیدلو د هغوی د دین، د علم او هنر په اړه مو معلومات لاسته راوړل. راځو د چین د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. د چین هیواد د آسیا په ختیځ کې پروت دی او دا هم د نړۍ د لرغونو تمدنونو څخه یو تمدن دی چې د چین تمدن د هوانګو د سیند پر غاړه کې رامنځته شوی دی چې هغه ډیرې شیرازي او شنې ځمکې درلودې او خلک یې هم په کرهنه باندې بوخت و. په پخوانی چین کې لومړنی واکمنۍ په 1500 مخزیجدیز کال کې رامنځته شوې ده چې دغه واکمنۍ د شانګ په نامه یادیږي. یعنی لومړنی واکمنۍ چې هغه په چین کې رامنځته شوه د شانګ واکمنۍ وه چې په 1500 مخزیجدیز کال کې رامنځته شوې وه او د دې ترڅنګ د خط او کلیز رامنځته کېدل، د چین لوښو جوړېدل هم د شانګ د دورې د مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. یعنی دغه د شانګ په دوره کې خط، کلیزه او چینی لوښي جوړ شول. دویمه کورنۍ چې بیا په چین کې رامنځته شوه هغه د چو په نامه یادیږي یا د چو کورنۍ. په لرغوني چین کې خلک د اسمان، ځمکې او د خپلو نیکونو عبادت یې کوي. د پخواني چین دوه ستر یا دوه لوی دینونه د تاو ان او کنفیوسیس عقاید دي چې د دغه دینونو د نظره انسان او طبیعت یو د بر سره ډیر نږدې دي او یو پر بل باندې اغیز کوي. د تاو دین د ساده ژوند شیګنی او پر خپلو غشتونو باندې سترګې پټول تبلیغوي. یعنی په دغه دین کې دوی دا تبلیغ کوي چې انسان باید ساده ژوند ولري او پر خپل غوښتنو باندې هغه غوښتنې چې دی لري پر هغه باندې باید سترګې پټې کړي او یو ډېر ساده ژوند ولري. د کنفیوسیس دین بیا د ټولنې سره د اړیکې د پیدا کولو او د انسانانو ترمنځ د اړیکو بدلولو باندې ټینګار کوي چې انسان او ټولنه باید یو بل سره اړیکه ولري او پر دغه څه باندې دغه دین ډېر ټینګار کوي چې دغه دین د پخوانی دودونو مشرانو پلرونو نیکونو او د کورنۍ د یووالي په درناوي باندې هم تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین دغه هیواد ته راغلی سره له دې چې دغه په دغه هیواد کې دوه ستر دینونه و. بیا د هان د واکمنۍ په دوره کې بیا د بودایي دین دغه هیواد ته راغلی او ډېر پیروان یې پیدا کړل. د چینایانو په کلتوري ژوند باندې هم اغیزه وکړه. د چینایانو لیک دود چې و هغه به د هیروګلیف په څیر باندې یو پخوانی لیک دود دی چې دغه لیک دود د چینایین په د چین په واکمنۍ کې معیاري سوی دی او په ټول چین کې بیا هغه رواج پیدا کوي تر دې مهاله هم کارول کیږي. دغه لیک دود بیا ورسته په نورو هیوادونو کې هم خپور سو او د جاپانیانو، کوریایانو، ویتنامیانو د لیک دود بنسټ هم کې شو دی. یعنی د جاپانیانو، د کوریایانو او ویتنامیانو لیک دود چې دی هغه هم د همدغه لیک دود څخه اخیستل سوی دی. په لرغونی پیړۍ کې لیک د هډوکو او لرګیو پر مخ باندې کشل کېده ځکه هغه مهال کاغذ نه و. زیاتره خطونه چې لیکل کېده په همدغه هډوکو او لرګیو باندې کشل کېده. بیا په لومړنۍ میلادي پیړۍ کې په چین کې کاغذ جوړ سو او دا یو ستر انقلاب یې رامنځته کړ چې خلکو ته پوهه هم ډېره ورسول. د دې تر څنګ زیاتره نثرونه، د قصیدو کتابونه، تاریخي آثار هم ولیکل سول او د شعر په برخه کې هم ډېر پرمختګونه رامنځته سول. د دې تر څنګ چینایانو د نجوم، ریاضیاتو، جغرافیه په برخه کې هم ډیر پرمختګ کړی وو. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیل ایالتونو لپاره نقشې جوړې سولې، د هیواد د جغرافیه په حق له هم ډیر معلومات ترلاسه سول او چینایانو د زلزلې په اړه معلومات درلودل. د زلزلې د معلومولو لپاره هم یو اله رامنځته کړې وه چې د دې تر څنګ دوی د اوسپنې په مقناطیسي ځانګړتیاو باندې هم پوهېدل او وروسته بیا دوی قطب نما یا لوري ښودنه جوړه کړه. چینایانو د انسان د اناتومي په برخه کې هم ډېره پوهه درلوده. په یو شمېر ناروغیو، په یو شمېر د هغو په درملونو باندې هم پوهېدل چې دا د دې نمایندګي کوي چې د چین د چو د واکمنۍ په دوره کې یا په دغه چین هیواد کې علم، صنعت او هنر څومره پرمختګ کړی و. دلته معلومیږي چې د بیلابیلو علومو سره دوی آشنایي درلوده. د ډېر مهم څیزونه یې رامنځته کړه. مثلا په چین کې کاغذ جوړ سو. د زلزلې په اړه دوی معلومات لاسته راوړل. د زلزلې د معلومولو آله یې جوړه کړل. د دې تر څنګ قطب نما، د اوسپنې مقناطیسي ځانګړتیاوې او نقشې هم په دغه هیواد کې یا په دغه دوره کې جوړ سو. د دې تر څنګ د اناتومي په برخه کې هم موږ ویل چې دوی ډېره پوهه درلوده. د ځینو ناروغیو سره دوی آشنا و، د هغو په درملنه باندې پوهېدل او د دغه ټولو موضوعاتو اړوند دوی معلومات درلوده. په لرغوني چین کې هنر او معماری هم ډیره وده کړې وه. یعنی د علم ترڅنګ په هنر او معماری کې هم دوی پرمختګونه درلوده. د چین په شهرونو کې زیاتره ماڼۍ او عبادت ځایونه هم جوړ شوي وو. د چین ستر دیوال چې دی د هغه د پخوانی وخت به باندې د مهارت یو ډیره څرګنده او معلومه یا ښکاره بیلګه ده چې د چین ستر هیواد چې دی هغه په نړۍ کې ډیر شهرت لري او ډیر تاریخي اثر دی. چې دغه دیوال د آرام سمندر د غاړو او د مورګو څخه شروع کیږي، د تب په سرحدونو کې پای ته رسیږي. دغه دیوال چې وو د شیهوانګ تی د امپراتور په امر سره په شلو کلونو کې جوړ سو او دغه دیوال وړوالی چې وو هغه 1.5 متره دی. پراخوالی هم په همدغه اندازه دی او داسې ویل کیږي چې کله به کوم کارګر نه جوړ کېدی یا کوم کاریګر د کار کولو په وخت کې مثلا هغه مړ کېدی، بیا به دوی په دغه دیوال کې شخوي. چې دغه دیوال د پاس په هر 100 متره کې بیا یو امنیتي پوسټه هم جوړه شوې ده چې دغه ځنګړتیاوی دغه هیواد ته، دغه هیواد دغه دیوال ته ډیر شهرت ورکړی دی او په نړۍ کې یو ډیر د برما یا افتخار ډکه تاریخي آثار دي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. د هین او د چین د تمدنونو سره مو آشنایی پیدا کړه او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. د نن ورځې درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې. خدای مو مل سه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 یولس.
جنان مایا دوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان مایا دوا چاغو کی رات وے چ جنان مایا دوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان مایا.